السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر دادا شهر ملگری ملتنا زماف نظر که هاییست؟
بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر دادا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړی مشه میکروفون ساسي پروگرام کې از فريده سيال د تر روشاند تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني نن په پروگرام کې په افغانستان کې په روسي او سیلابونو او د خلکو ته څومره مالی او ځاني سيانو نړولې خبره تر لرو همدارنګ په دې به هم الله کارپوهانو هغه کسان چې په سیلابونو کې زیان منشي او ورچه څنګه کولای شو له سیلاب زپلو سره مرسته وکړو او په ټوله کې نړیوال اساس نو د طالبانو حکومت لا دغه سیلاب زپلو سره تر اوسه مرسته کړې او کنه وروسته به په پروګرام کې به خبرې وکړو خو لاغې مخکې بور شو وروسته او سیلابونو ته به تم شو چې خلک ته څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي
د سه‌شنبه د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه ښارګوټي اوسیدونکي ایوازلي وایي چې سیلابونه نوې د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړيتي
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل سکاره هم وړي تقریبا یو موټر ډیر کم پاتې دي هم پرون مخام پوري وکړای شو چې اواز 15 اشفق کراچي لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو لامل یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوی دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبې هم ازادي رادیو ته وویل
د منطقې ما کابل بسیار د شهر سیلاب شدید بود
پرون زموږ سیمه له شدید سیلابونو سره مخ وه زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل په ډېره سخته یې زانو
نو وژغورل اخوا په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د تیرې شپې په سیلابونو کې چې د دې ولایت مرکز جلال آباد ځینې سیمې سختې ځپلې دي او ماشوم د مړینې او د وکاسانو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړای دی د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې ګڼ دوکانونه او کورونه زیانمنسوي او خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي خو په اعلامیه کې د وختو زیانونو په اړه دقیق څه نه دی ویل شوی په اعلامیه کې د ننګرهار د عامی روغتیا د رئیس د قوله ویل سوی چې د تیرې شپې او روغتونو په جلال آباد ښار کې فاطمه الزهرا دولتي روغتون هم زیانمن کړای او اوس مهال د دغه روغتون روغتیایي خدمات په ټپه درېدلې دي د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې د تیرې شپې او روغتونو د دغه ښار ځینې واټونه بند کړل او د ګڼې ګوڼې له امله خلک له ستونزو سره مخ کړل د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي شاهد الله ازادي رادیو ته وویل د دې ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
دلته ننګرهار ولایت مرکز ومنه یکې بېګا سیلابونه باران شدید باران او هغې له وروسته سیلابونه راغلل د سیلابونو نو چې ډېر کورونه زیانمن شوي دي خلکو کورونه یې وړي دي خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولي دي او مشکلات ډېر پیدا کړي دي خلکو ته
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته و ویجاړ کړي دي د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر یې 200 ته رسیږي د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د وختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبه په ورځ د اګست په 21مه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو وروختونو او سیلابونو د احتمالي راوتلو اټکل کړای دی دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 15 ولایتونو کې شدیدو وروختونو او سیلابونو درې کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال لپاره تر اوسه د افغانستان افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید ورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورښتونه یو ځل بیا خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي وو، خو ولې په دغې موسم کې په افغانستان کې دغه ډول ورښتونه کېږي؟ وړاندې مو په پروګرامونو کې په بیلابیلو ورځو کې او په بیلابیلو پروګرامونو کې په دې مسایلو مو خبرې کړې دي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون رامنځته شوی دی او دغه بارانونه هم کېدای شي یو علت د همدغې اقلیمي بدلون وي. خو نن پروګرام کې یو ځل بیا دا چې موږ څنګه کولای شو سره له دې چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې د خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ولایتونو کې به ورښتونه وي، خو بیا هم کله چې ورښتونه وشي خلکو ته پکې زیان رسیږي او خلک سیمې نه پرېږدي، پر علتونو او دا چې خلک څنګه کولای شي د دغې خبرداري سره یو ځای ځانونه امن سیمو ته ورسي، خپلې سیمې پرېږدي او سره په ټوله کې څه اقدامات اړین دي چې خلک یې ترسره کړي تر څو دوی خوندي پاتې شي. په پروګرام کې را سره د اقتصادي چارو پوه بشیر دوتیال دی. دوتیال صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. وړاندې به نور مېلمانه له بیلابیلو سیمو راوخلو، ننګرهار ته ور شو، هلته به یو سیلاب ځپلی چې ډېر زیان ورته رسېدلی، هغوی سره به هم خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې به هم تم شو، له هغې ځای به هم اورېدونکي ولرو او له هغوی به هم د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې پوښتنه وکړو. خو په پیل کې به دودیال صاحب ته ورشو. دودیال صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی.
خپل سلامونه او احترامات تاسو او د راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کار ودان دودیال صاحب. دودیال صاحب، دغه وروستۍ خبرداری او نو دغه توانونه شي اوړي تاسو خبري یاستئ، علت څه بولي؟ اقلیمي بدلون ده کنه دغه وخت کې داسې بارانونه کیږي؟
دواړه خبرې دي. اس هم زموږ تاسو خلکو ته معلوم دي، خصوصا ننګرهار، کونړ، نورستان او بدخشان یو برخه دغه ساحه چې ده د هند د موسمي بارانو او د دغو څپو تر تاثیر لاندې ده چې هر کال په دغه منطقه کې دغه موسم کې باران وري. دا د هند سمندر له لورې دا څپې راځي او دا باراني دي. اخواته پېښور او پاکستان د علاقه هم ټولې نیسي. نو زموږ عوام خلک دې ته د پشکال بارانونه وایي او دا خبره صحیح ده، دا تجربه شوې ده چې په دې وخت کې به بارانونه کېدل. اما مشکل دا ده چې دغه د بارانو شکل یو څه تغییر کړی ده، په شدت سره وري. معمولا د اقلیم تغییر یو د بارانو د وخت بدلېدل دي او د شکل بدلېدل دي. نو موږ ورته تیاری نه لرو، لازمه تیاری نه لرو او دا بارانونه ډېر ورانه کی. نو دا څه وخت سیلاب باندې بدلېږي؟ د دې پینځه اېټونه دي. د باران تاثیر د سیلاب په شکل هغه وخت وي چې ځمکه یخ والي وي، کنګل شوي وي، یا مثلا خاوره نفوذ پذیره نه وي. او زمونږ متاسفانه ډېرې سیمې چې دي د خاورو نه لوڅې شوي دي، شین فرش نه لري او دا هغه د نفوذ قابلیت یې له لاسه ورکړی ده. حتی زیات باران خو څه چې کم باران هم باعث دې ګرځي چې اوبه د ځمکې په مخ جریان پیدا کړي، یعنی جذب نه شي، لوڅه شوې ځمکه ده. بل دا ده چې موانع موجود نه وي، یعنی بندونه ورته نه جوړ شوي، مهار شوي نه وي او دا تدابیر ورته نه نیول شوي او بل نشیبونه. نو هغه زمونږ سیمې چې سیلاب وځپلې په ننګرهار کې او په کونړ کې، په دې کې دا معمولا نشیبدار ځمکې وي او په دې کې کم باران هم باعث دې کړي چې اوبه جریان پیدا کړي. نو دغه لاملونه وو چې متاسفانه باعث د سیلاب وشول او د سیلاب زمونږ هیوادوالو ته ډېر تاوانونه ورسولې. څو ځله مخکې هم چې دا سیلابونه راغلي وي، د سر زیان یې درلود او دا ځلې کورونه ته اوبه تللي دي او مادي زیان لري. اما د دې لپاره تدابیر شته ده، د دې لپاره لارې چارې شته دي.
دودیال صاحب، دا ولسل نه ده چې که په ننګرهار کې وي یا که په نور ولایتونو کې وي دا سیلونه راځي؟ لکه مخکې یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې چې کله سیلونه راغلل، ډېر مالي تاوانونه یې واړول او ډېر ځاني تاوانونه یې هم خلکو ته واړول، خو بیا دا ځل چې اوس بیا سیل راغلی دی، خلکو ته یې مالي تاوانونه هم رسولي دي که څه هم ځاني تاوانونه یو څه کم دي، خلک څه وکړي او په دې برخه کې لکه حکومت په لنډمهاله توګه څه کولای شي؟ ځکه دا اوس بیا خبرداری ورکړل شوی ده چې په دې روانو ورځو کې به بیا په افغانستان کې په همدغه ولایتونو کې چوړاندې بارانونه بیا به اورښتونه او سیلابونه به وي.
د دې لپاره معمولا د دې مودې تدابیر پکار دي. مثلا موږ باید دغه د ځمکې شین فرش چې و دا باید بیرته راسیا کړو. موږ ځنګلونه درلودل، موږ ځمکې وړې بوټي ونه غټ بوټي دا لرل او دې نه پرېښودل چې د باران شدت ډېر زیات شي په خاوره باندې، بلکې د باران شدت یې هم کم او د دې دغه ریشې دا باعث دې ګرځېده چې اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس دا ځمکې لوڅې شولې، زموږ خلکو په ځنګلونو په سرځایونو باندې یرغل ور وړ او دا د دې شکل ته تغییر ورکړ. بل دا چې موږ کولی شو هغه سیمې چې سیلاب کړي هغه پېژندل شوي سیمې دي، هغه خوړونه دي، هغه د غرو لمنو کې هغه ځایونه دي چې اوبه راجمع کېږي. موږ کولی شو هغه ته موانع او بندونه جوړ کړو. دا بندونه یو نوی غرنی تالابونه جوړوي. دا نه یوازې دا چې سیلاب مخه نیسي، بلکې د دې د اوبو نه موږ په آینده کې استفاده کولی شو، یعنې موږ ذخیره کولی شو او دا زموږ خاورې نمینځي. دا بل تدبیر ده. او بل تدبیر دا هم ده چې موږ خلک باید په دغسې ځایونو کې کور جوړ نه کړي چې ورته سیلابونه راځي. موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې د خوړونو اړخ ته کورونه جوړ شوي دي او دا مالمداره خبره چې باران په وخت په دغسې کې اوبه راځي او دوی زیانمن کېږي. دغه ټکو ته که چېرې زموږ یو ادوال پام وکړي د سیلابونه به بچ وي او د حکومت تدابیر خدای دي چې دوی باید داسې پروژې سر کار کړي چې دغه د سیلاب موسمي اورښتونو موسمي خوړونه دا دې ته بندونه واچوي او دا په دې چې ښه شکل راهنمایي کړي، ولو که دغه بندونو کې اوبه ایساره هم نه شي او بیا روانې هم اوسي، نو دا سیلاب داسې راهنمایي کړي چې دا یو لوی سیند ته اوسي پرته د دې نه چې چا ته تاوان ورسوي، یعنی اړخونه الکتریکي او د الکتروژور کې چې د اوبو جریان پکې بې ضرره تمام شي. اما تر ټولو ښه تدبیر دغه ده چې موږ ځمکه شنې کړو، ځنګلونه ونیولرو، دا هغه نورې ګټې هم لري او د سیلاب مخه هم نیسي.
مندنه کورودان دو دیال سپتا سبا روا گرزم پا نورو پختونه با روز سلا تاسی زوابونه ولرو. لننگرهار رسر لاهور جان شینواری چه پا ننگرهار که مشهور هوتل لری دوی در تلیفون پکر خدی شینواری سپتا سیم ستری مشه پروگرام تا بخیر راغلی. تاسی رتاوی چه پا دقی روزتی و رختونه که کل ستاسی دقا هوتل زیان من شوی ده یو تروسمو څومره ستر لاسه کړی دا ساسې شاو خو نور خلک چې و هغه ته څومره زیان رسیدلې دی کړه ته وایس.
سلامونه ټول اوریدونکو ته د زړه رادیو مننه چې په دې کې ونیول دا چې 13 شپه تقریبا 8:00 بجې ننګرهار د لابات کې زیات رښتونو لامل یو سیلاب راوته، بلکې ډېر دن کې سیلابونه راوته. د هغه وجه زمونږ ریسټورانت تقریبا ډېر سامان را نوې مړه او مطلب دا چې ریسټورانت ودانې هم ډېر هدارانه زیانمن شوي. او بل یاد دې چې دا په ننګرهار کې هم داسې د افغان مینا مطلب ماما مینا تر څنګ داسې نور ځمکې هم اوبه وړي دي، هم یې کورونه وړي دي او مطلب هر څه مالي جانب نقصان خلکو ته رسېدلی دی.
د خصاصې د هوټل تر څنګ چې نور دوکانداران دي یا نور کوم کسان دي، د دوی هم ټول د دوکانونو او کوم څه چې درلودل ټول زیانمن شوي دي ورسره؟
بالکل، موږ ریسټورانت چې کوم مخامخ یو زمزم ریسټورانت دی هغه بالکل نیم لیدلې دی. راسره څنګه کې کوڅه فاطمه د زهرا شفاخانه ده هغه هم ډېر زیانمن شوي دی. مخې ته یو ستور دی چې نوی جوړ شوی هغه هم بېخي ډېر زیات تاواني شوی دی. همدغه ته زیاتې برخې مطلب اوبه مړې دي، د ودانې بعضې غورځېدلې دي. زموږ ریسټورانټ زه تاسو ته اوس مطلب وښیم او زموږ خبرې به اوږدې شي چې ډېر زیات سامان او قیمتي سامان یې رانوړی دی او بېګا تقریبا داسې وایي چې اوس هم په اوبو کې لا هم ورک دی او نشو کولی چې پیدا بي، ځکه دا سیند ته دا وتلې دي نو کوم طرف ته لاړ شو دا پته مونږ ته نه لګي.
شنیواره صاحب، دا خو اتمن د ښار منځ ده، تاسو د افغان مینې یادونه وکړه. افغان مینه خو یو څه اغه سینت نږدې ده، ساسې رستورانت څنګه ده؟ دا کوم ځای کې ده؟ خار منځ کې ده کنه؟ د سینت نږدې ده چې دا دومره ډیرو بور باندې راغلي دي.
زمونږ رستورانت چې کوم دی هغه مین روډ جلال آباد او د کابل په لار باندې کومندان لګ مخ کې جندرمال په لور دی. دا فاطمه د زهرا شفاخانه دا ونځه د جلال آباد او کابل روډ باندې پروت دی. خو لکه مطلب سینت نه زه سینت لري دی خو ما دا ورختونه وځنه کوم سیلاب راځي دغه وهل.
دا اوبه ویالو کې نه ځي کې چې دومره په کورونو او په دکانونو ورنوځي او په هوټلونو ورنوځي کنه د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، دا باران ډېر په شدت وي.
دلته زمونږ په څنګه ډېر غټ خور دی، زیاتره سیلابونه چې راشي هغه په دې خور کې ځایږي، خو بدبختانه بېګانې باران چې هغه ډېر زیات و او هغه مطلب دغه خوړم کنټرول نه شو کړی، د خوړ نم راوخته په پل باندې راوخته، زمونږ دغه ریسټورانت او مخامخ ریسټورانت او تر څنګ یې نور ځایونه ووهله او مطلب زیانمن یې کړل.
طالبانو حکومت چارواکي څوک درغلي و؟ نړیوالو سازمانونو نه څوک درغلي و د مرستې لپاره، سروې لپاره؟ کنه
یا تر دې کا تقریبا شروالي هغه راغلي و، غوی مطلب دغه مخم صفا کړو او همکاري وکړه، څنګه خپل وخت شي وغه منډوله او نور په هوټل کې پینځه کسې څار وغه موږ مطلب رګیس او نور ان شاء الله نړیوال لاو په دترو سره پوری پته نه کې کوم دې لرو چې بسمو شي همکاري و موشي ان شاء الله.
په ټول کې شنوار صاحب راته وایي دغه سامان چې له تاسو نه بو وړې دي، کوم زیان چې مو دې رستورانت رسیدلې، سرجم څومره تاوان به تاسو ته وخته وي؟
موږ قدرته وایم چې بلابل کلم نن موقع ته تقریبا یو جنریټر وغیرہ جنریټر امریکایي جنریټر په ونیم زر ډالر مې اخیستی او غیر نه وه دې درې سی پلانټ مې اخیستی وو چې تقریبا ونیم زر ډالر، خو زه به تاسو بیر بل سامان کو خیمه غاسي به خبر وکړي شي، خو دا سی وی چې دوه سره دوه ملیون روپو دوه لک افغانو سامان رانه وړل او دا سی د ریسټورانت ودانې هم ډېر حد زیرمه شوې ده.
په دغه سیمه کې چې تاسو یاست چاته خو ځاني زیان نه ده اوخته، څو خمر شوی نه دي؟
یاره بالکل انشاء الله بالکل نه مرشي، موږ تر اوسه پورې دا خبره لري نه دا ورېدلې او اوسه پورې صرف مالی تاوان اوخته دي او ځاني تاوان لا نشته انشاء الله.
ډېر زیات مننه کور دی ودان شینوار صاحب چې راغلي د ننګرهار وضعیت در سره شریک کړو او د خپلې سیمې وضعیت در سره شریک کړو چې ساسي په سیمه کې او په ځنګړې توګه تاسو ته د دغه سیلابونو له کبله څومره زیان اوخته دي. کور دی ودان وروسته به له دودیال صاحب نه وپوښتو چې په خارونه کې ولې دغه ډول زیانونه خلکو ته اوړي او څنګه یې مخنیوی کېدلی شي. وربشو پکتیا ته لاغې ځای هم را سره زموږ یو بل میلمه همدا شیبه دا ټلیفون په کرخه دی، له دوی به پښتو شي د دوی په ولایت کې څومره خلکو ته زیان نه وخت دی. مختار الدین جلالزی را سره ده. جلالزی صاحب تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی، له تاسو یو ورچې ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه و؟ دغه ورختونه چې د سې شنبه په ورځ پرون شپه شوی و، ساسي په سیمه کې څومره تاوان اړولی دی؟ کانال ته د ورختونو کچا کم و؟
مننه کوم کور آباد دلم خوشاله را ژوندې اوسه، ډېر مننه کوم چې ماته مم په خبرونه کې بلنه راکړې ده او د خوست مشکلات او سیلاب ځپلو باندې ما سره خبرې کوي، ډېر مننه. رښتیا خبره ده چې د خوست ولایت هم چې ده په دې وخت کې په دې موسم کې ډېر باراني موسم لري او د خوست چار اطراف کې دا ټول غرونه دي، اند سټو کانډونه نیولې تر جنوب او شمال ټول اطراف کې غرونه موقعیت لري، نو دې طرف د اوبه ټول چې ده سیلاب څومره اوبه چې ده په خوست راځي، د خوست تقریبا اکثره ځای کې سیلابونه راوتلي وو، ډېرو سیلابونو د خلکو په زرهاو جربه منځکه هغه زراعتي منځکه وړې دي، خلکو ته ډېر تلفات رسولې دي، البته ځاني تلفات خو ان شاء الله تر دې مهاله نه دي معلوم شي، خو د مالی تلفاتو په ارتباط هم مالی تلفات هم رسیدلې دي او د خلکو زراعتي منځکه وړې دي، حتی کې باغونه وړې دي، ځکه تقریبا د سې شنبه ورځ خو نه بلکې تقریبا د ایوام یاشکیږي یا دین هم زیاتو چې دلته باراني موسم ده، ایوانه بلارز ډېر شدید باران کیږي، یو څه مده مخته دلته یو ډېر شدید طوفان تیر شولو، دغه طوفان په اساس را د خوست په بازو ولسوالۍ باندې هغې له وجې نه هم خلکو ته ډېر مالي تلفات ورسل، د خلکو اکثره شمسیګانې ماتې شولې، د خلکو د شپېتو اویاو کلو توتان ونې چپه شول، دیوالونه یې چپه کړل او ډېر مالي تلفات لرل، خو د لیله الخم چې ځني تلفات نه لرل. نو رښتیا کې ساده ده چې د اوسني بارانونه یا دې نه مخته بارانونه چې وو د خوست د خلکو د ولسونو لپاره هم ډېر زیانونه اړولې دي او په زرهاو جربه منځکه ډېر زراعتي منځکه راول دي، هغه کورونه چې هغه نیمپاخه و خامه و هغه ته هم ځان رسیدل ده، خو تر اوسه پورې د انساني تلفاتو په ارتباط تاسو خاص معلومات نشته.
او کدام راته وی جلال زای سه د توانونو د پرلپسې لکه یوازې په خوست او پکتیا او پکتیکا کې نه، د افغانستان په ټولو سیمو کې اوس خلکو ته رسیږي. تاسو په خوست کې یا د خلکو په خوست کې داسې څه تدابیر نیولې دي چې وکولی شي پر بنسټ یا خپل ځمکې وساتي یا خپل کورونه یا حداقل دوی ته هغه توان چې رسیږي د هغه یو څه مخنیوي وکړي، خلکو داسې څه تدابیر باندې فکر کړی؟
نو ډېره مننه. رښتیا خبره دا ده چې دلته په خوست کې خو د ولسونو په کچه هر چا یو تر وحده پوری د خپل منځکه د خپل ځای نه دغه تدابیر نیولې وی دیوال ورته کړی سنبی و دیولنه او یو څاندزه په تیر جمهوریت محل کې بعضو مناطقو ته سنبی دیولنه جوړ شوې دي دغه د منځکو د تلفات کولو د منځکو دیوللو دغه د لمنځوړلو د ځان رسول یو څه مخنیوي کړی دا خدا دومره شدید برنونه وی دومره شدید سیلابونه وی چې دغه مخنیوال دی ولس په کچا دی ولسونی طرفه د خلکو په اساس ډیر مشکل کار ده ځکه که زه درته وایم چې د سټو کندونه نیولې ان تر د بل طرف ته د مقبل په طرف کې د جنخیلو طرف نه دغه څومره وب چې دا دغه حدود نه د ټول د خوستو په د خوستو ولایت باندې راځي او خوړونه چې د خوړونه مستنګ شوی دي سیلابونه خلکو تنګ کړی دي خدایغه سبب دی جوړیږي چې د خلکو زمکه یوسي نو دی ولاس په کچا دی خلکو په کچا دی خو د خپل تر وس مطابق خپل تدابیر نیول دي یو څو د سیلابونو مخه نیول ده خو دا ډیر شدید او ډیر واسې سیلابونه وي دغه پولیسي کچې دغه نیول ډیر مشکل وي
بیا دغه ته توانو نورو څه چا مول سترسيږي حکومت سمرسته کوي نړیوال سازمانونه سمرسته کوي راضي ناراضي سروي کوي نه کوي
نو خبره خدا غا فدا چې امارات خو در خپل کچې پوري تر خپل وس پوري څومره چې چاته ځان ورسېږي دوی زی سروي کوي ګوري دغه څوخ مخته چې طوفان تیر شولو په هغه کې هم د حوادثو د مبارزې ریاست باندې کارمندان په سیمو کې ګرځدلی وو هغه د تلفات یا د شکړې وو خو په دغه شکل کې چې مثال یا نړیوال سازمانونه راغلي وي یا مؤسسات راغلي وي هغه تر اوسه نه دی راغلي او د هیڅ اثر په دې حساب کې کوم کومک نه ده شوه نو داسې خاص ځنګړی کومک چې معلوم کومک دی اغه د خلکو سره نه ده شوه
او په ټوله کې دغه اقدامات مخکې د دیال سبیا دونه وکړه چې په حکومتي لحاظ باندې د حکومت باید بندونه جوړ کړي یا داسې او ځان داسې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې هغه د باران په وړاندې یا د سیلابونو په وړاندې مقاوم وسی او دغه مالی او ځاني تلفات مخنیوي وکړي ستاسو په سیمه کې داسې کوم اوږدمهاله پلان حکومت عملي کړی کنه
نو اوس خو رښتیا خبره دا ده چې موږ څومره جلساتو کې چې د امارت د مسؤلین سره ناست یو دوی سره کېدل یو په غونډو کې په ولسوالۍ کې حتی که د ولایت په کچه دا مشکلات ټوله دوی ته خیالي شوي دي او دوی هم دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې موږ تر خپل وسې پورې د تر خپل اقتصادي امکاناتو پورې د دغو مشکلو دپاره پلان لرو استنادي دیوالونو جوړولو دپاره مثال د سیلاب ځپلو سره د مرستو کولو دپاره او نور د غریبانو سره هم فرض کا هغه تلفات چې د بارانونو او طوفانونو په وزاریا رسیږي نږدې دپاره موږ دا پلان لرو خو تر اوسه په دې سا کې دغه څرګندو چې نشته فلحال نو ممکن پاینده کې دوی د لپاره پلان ولري خو دوی خبر هم دا چې اوس مثال موږ ډیر په اوله مقدماتي مرحله کې یو ان شاء الله دغه ټول خبر لپاره به ترتیب نیول کیږي او په بعد ځی کې کم کم کارم شو دا چې کوم څه امکانات وي خدا سي په اجتماعي شکل د ټول خوست په کچه په دې برخه کې اوس په داسې خاص سند شوی
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د خوست ولایت قومي مشر جلال زای صاحب سره و چې د خوست د اوسیدونکو د ستونزو په اړه باندې او د چي رستي او رختونه او سیلابونه په دې ولایت کې څومره خلکو ته زیان رسولې دي سره خبري وکړي کور دی ودان ژوندۍ اوسي چې پروګرام تر اغلی خبري در سره وکړي مخکې له دې چې زابلي صاحب تور شو چې د هم سره فکر خدي دودیال صاحب تور زم دغه یو پختنه کراته زواب لري دودیال صاحب دغه پرخه کې چې د سیلابونو او د توپانونو په مخنیوي کې امبولانس څه کولای شي کراته ډیر وای که حکومت وګدمهاله پروژې پلی نه کړی زه به یو لن مثال درکړم زه چې کله ماشوم مو په کوم سیمه کې لیدلم تقریبا واته کله مو حکومت ته پته مو چې هغه کوڅه مو ته سیمه ټکی ځکه چې باران بو شو ډیره خټه بوي بیا زه په مغه کوڅه کې رالوې شم خو هغه کوڅه حکومت سمټ نه کړه بل اخر د خلکو هغه د سیمې خلکو زموږ غونډیان ټول پیسې واچول هغه کوڅه مخ خپل سمټ کړه جوړم کړه بیا لاغې نه ورسته موږ دغه د خټو لغم بیغام شو لګو پاک کور ته راتللو عام ولس خپل څه کولای شو اوس خو سیل دا او ورخ دا او سختیان دي په خلکو باندې حکومت چې هغه اوږدمهاله پروژې پلي کوي هغه وخت تخلي او پلانونه لري هغه خپل جنجال د خپل عام ولس څه کولای شي
ولینه
بالکل دا د شو چې دا تیر حکومت ولسی شوراګان جوړ کړل په محلاتو کې دا یو ډیر ښه کار و. دغه شوراګانو دا صلاحیت او واک درلود چې پروپوزلونه جوړ کړي نړیوالو مؤسساتو ته او حکومت ته. کله چې اسلامي امارات راغی دوی هم داسې دغه د شوراګانو نوم ته ښه ښکاره نه شو. دوی فکر کاوه چې دا د خارجیانو سره بس پروژهیي مسله ده. دوی بیا دغه د سیمې ملکان وټاکل، مشران وټاکل. نو په هر سیمې کې دغه مشران شته دي. هغه شوراګانې هم تقریبا په هغه ماهیت او په هغه شکل به کار نه کوي ولې موجود دي. دوی ډېر مهم رول لري. دا یوازې د سیلابو مسله نه ده، دلته ډېر اجتماعي مسایل دي، ډېرې طبیعي پیښې دي، ډېر اقتصادي مسایل دي، لوی تدابیر، واړه تدابیر دي چې باید دوی پرې باندې فکر وکړي او حکومت سره په شریکه کښېني. د شوراګانو رول ډېر زیات ده. پخوا هم په افغانستان کې ډېر مخکې هم دغه سپینګیرو د مشرانو خپل غږ حکومت ته رسوو او دا بعضې غوښتنې د حکومت نه کولې. دوی کولی شي چې هغه محلاتو کې چې امکان د دي وي چې بندونه جوړ شي. زموږ خلک خورا ملامت نه دي، دي چې یو منطقه کې دي دوی صرف د خپل کور او د خپل پټي شاوخوا ګوري، نور معلومات نه لري. اما حکومتي ادارې مکلفې دي چې ډېر وړاندې وګوري. خو ځایونو نه چې د شدیدو بارانو په وخت کې سیلاب پیل کړي، هغه حتما د غرونو لوړې سیمې دي او د هغه ځای نه تر دغه کورونو تر د آباد ځمکې پورې ډېره فاصله وي. په دغه فاصلو کې د هغه ډېرو ډېرو ځایونو کې سره نږدې ده او تیږه هم هلته ښه پریمانه ده. وخت چې د موانعو د جوړولو دپاره تیږه موجوده وي، بشري نیرو همدغه د کلي خلک ورسره کار کوي، سهم اخلي، فرصت ورته وي. یعنی د دغه د بارانو د موسم نه غیر دا نور وخت کې دا ټول امکانات موجود دي، فرصت شته، بشري نیرو شته، د جوړولو لپاره خام مواد تیږه دا شته دي. نو چې لاس په کار شي یو ځای نه څو څو ځایونه کې د همدغه خوړونو کې چون دا نشیبداره دي. دغه د پکتیا نه چې ورو ورو هغه د هم ویل چې نشیبداره دي، غرونه دي، لمنې دي، او دا جلابان نه چې خود دا هم ویل چې دا خوړ د هر کار په دیږي اوبه راځي. نو دا خو دوی ته معلوم دي، تدابیر بالکل نیول کېږي. اما دغه زموږ اورېدونکو هر یو دا خبرې وکړلې د کومه کونو تاسو فکر وکړئ چې د یو چا هوټل اوبه ویوړ او حکومت بیرته هغومره پیسې ورکړي، دا یې چاره نه ده. ځکه چې دغه پیسې دغه سامان چې پی شو بیا دوی تاوان واخیست، دا د یو ټول ملک تاوان شو، دوه تاوانه شولې. یو خو سامان لاړ دا ځای شو، دا یو تاوان. بل دا د حکومت یوې ادارې چې دې قیمت ورکړ دا یې بل. نو تاوان سراسر تاوان ده، که خیمې ورکړي، که ځای ورکړي، که بیرته کور ورته جوړ کړي، بیرته هوټل ورته جوړ کړي، تاوان پیښ. دا مهمه نه ده چې حکومت موږ مجبور کړو چې هله اوس د دې تاوان راکړه، نه، دا یې لاره نه ده. بلکې د دې نه لږ تر وسې پراخه تدابیر چې فوق العاده امکانات شته دي. دغه نشیبدارو ځایونو کې چې دغه خوړونه معلوم دي، ټوله منطقه ټول خلک پوهېږي چې په دغه ځای کې دغه خوړ اوبه راځي په بارانو کې. ما بیا هم هلته دوی ته کورونه جوړ کړي دي او هلته ورته تدابیر نه نیسي. دوی پوهېږي چې دغه ځای کې پخوا ځنګلونه وو، ونې وې، او دغه ونو او ځنګلونه او د دې ریښې او دغه خاوره نفوذ پذیره وه. دا د دې باعث ګرځېده چې د باران شدت کم شي او اوبه جذب شي، او سیلاب که راځي هم ډېر کم سیلاب راشي، شدت یې دومره نه وي. او دوی د هغو ځایونو ځنګلونه له منځه وړي دي، هغه بوټي یې له منځه وړي دي. نو خو موږ باید دوباره دغه تدابیر رته بیداره شو. په ظرف د درېو کلونو کې دا هر څه نیول کېږي. موږ په دغه پکتیا کې د خوګڼیو خواته په ننګرهار کې پوهېدي کې شاهدان یو چې خپله ولسونه پاڅېدلي دي، د اوبو بندونه جوړ کړي دي. دا یو ډېر ښه کار ده. دغه بندونه که لږ واړه وي، که متوسط وي او که لوی وي، په لوړو ارتفاعاتو کې وي، که په ټیټو ځایونو کې، ډېر یو مؤثر اقدام ده. او موږ لا پخوا مخکې د دې نه چې دغه بارانونه پیښ شي او د اقلیمي بدلون راشي، دائم موږ په دغو محلاتو کې د ځنګلونو د ساتنه خبره هم کړې ده، د بندونو د غرنیو تالابونو خبره هم کړې ده، اما هیڅ ورته پام نه ده کړی. اوس چې دغسې پیښو سره مخامخ شي، بیا زموږ خلک همدا وایي چې ادارې دې راشي، حکومتونه دې راشي، موږ ته د تاوان راکړي. تاوان اوس خو دوه چنده شو، ستا تاوان به درکړي، خو دا کوم ځای نه کېږي. دا خو بیا دغه دولت د بودیجې نه کېږي. نو په تاوان پسې مه ګرځې، تاوان مه اخله. تاوان چانه نو موږ غواړو خپل متحد شي د سیمه مشران دي طرح جوړي کی د پروپوزل او د پیشنهاد په شکل دي حکومت سره د کینی او دغه د تاوان پیسې دي په دغه باندې ولګي دا ډیر ارزانه تمامي او دې مریدي سلام بچ
مدنه کورودان از دران صاحب هم را سرشته دی خو زدران صاحب تاسې پته مو پات شو چې زبلای صاحب مو وختي راخیسته ډیر پته مو پات شو زبلای صاحب ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی تاسې ورو چې ساسي په سیمه کې څه وضعیت وو
ډیر زیاته مننه کوم خورجانی سلام تاسو ته دودیا سره ابل میلم تاوریدونکو ته نبی ولا زبلای د زبل لرغنداب خبري کوم
مدنه ستړی مشي زبلای صاحب ورو ستاسې د سیمه حال څنګه د وضعیت حالته
ډیر مننه کوم لبد مرغه دا چې تیر یکشنبه ماسپین محل په ارغنداب ولسوالۍ کې سخت ورښت کیږي ور سره سم دم سخت سیلاب سره ارغندابای ولس مخامخ کیږي دا ځلی د زمکي مشکلات دغه زیات وو کله چې مثلا په سیمه کې په کلی کې باران شروع کیږي له هغه اوبه چې د کورونو پر سر دی لغرونو را بهیږي سیند ته رسیږي ور سره سم دم د سیند له سرچینې نه سخت سیلاب را رسیږي نو کله چې هغه سیلاب را رسیږي او دغه د کلی اوبه هم ور جمع کیږي دغه د کلی د غرونو اوبه سیمنده ته رسیږي د منده خوله شګي ډبري ډکوي او منده دم خوري لوړي لوړ ترپته نو منده چې کله دم خوري تبن معلومه ده چې هغه بیا شاوخوا په کلو کې مخنسي په کلو کې مخه پیدا کوي په سیمو کې په باغونو کې په کښتونو کې مخه پیدا کوي تلپات ډیر به حد او بیا اندازې ډیر وو نو په ټوله کې د ارغنداب کې شاوخوا ډیرای کړي پر ډیرای کومو پر ځینو سیمو باران لاړې پر ځینو سیمو نه وای هلته کې باران کیږي په ټوله کې ځاني مالی همداشان زیانونه زیات ول نو تر دې دمه متاسفانه اسلامي امارت او هغه موسسو هم څه غوږ نه ده پرېګرولې نه دی راغلي نه څه سروې کړي د نه د خلکو سره کومک کړي ده که څه هم د هغوی ډیر زیات د محل چلته د بادامو چیزن د باغونه دي د کښتونو چیزن د کښتونه هم ټول لمنځه یوړل
زبل صاحب خبرې مو د دودیال صاحب اوریدل شام مول سم کولای شي په دې برخه کې ډېر اقدامات وکيو دغه ډول سیلابونو چې د خلکو ځمکې خرابوي خلکو ته مالی او ځاني زیانونه لري مخه ونیسي پرغنداب کې هم مول څه کړی دي تاسو خپل ته غټ سین لري د خلکو څه کړی دي
دودیال صاحب په دې اړه ډېرې ښه توصیې ورکړي بیا ورنه یوه پوښتنه هم لرم نو په ټوله کې کله چې مثلا سیلاب راځي که یو سیمه ډېره خطرناکه وي هغه کلیوال هغه د سیمې خلک باید هغه سیمې ته حاضري ورکړي همداسې ولوم زموږ په ځای کې چې کوم ځای زیات سیلاب راتلی زیاتې اوبه راتلي کومې کورنۍ چې په خطر کې وي هلته یو بل سره کومک وکړي که څه هم د سیلاب زور د عام ولس زور پوره کوي ولای نشي یعنی ډیر زیات خطرناک دی خو بیا هم ولس کولای شي که دورځي ډیر زیات کومه کولای شي دغه تیر سیلاب سي زموږ په سیمه کې رالې دوه ورځې مخکې دا که چیرته د شپې مهال وای تلپات کې یو په 50 اضافه وو کولنی کمرغه دورځي وو یو بل ملګری سره کومک شو ترڅو هغه وګړي وژغوري که څه هم نورمالي زیان یې ډیر وو او له دودیال صاحب نه هم پوښتنه لرم هینه د زما ژغ ولرې تاسو
او رو مهرباني
بله دودیال صاحب دا چې اوس موږ تاسو شاهدان یو په افغانستان کې چې خو اقلیمي بدلون یعنی په پراخه پیمانه ډیر زیات بدلون کړی ده نه پیژنم په نور نړۍ کې کنه ده دا چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون راغلی ده نو تر څنګ سیلابونو سره افغان ولس ډیر زیات مخامخ ده آیا په کار نه ده چې اسلامي امارت یا همداشان قومي مشران په هر سیمه کې په هر ځای کې لسره سروې وکړي کچیرته هغه کورونه په خطر کې وار له مخې له هغه ځای کډه کې اسلامي امارت ته په کار نه ده چې بل ځای کلی ورته ورغوي دا چې بل ځای خو کور جوړیږي خو ولې د کورنۍ غړي چې مرګ اخی سیلاب اخی هغه بیا نه راځي
زبلې صاحب په بخنه سره زه به دا پوښتنه د دودیال صاحب نه وکړم خو تاسو ته وایم دا ستاسو په سیمه کې چې کم سین تیر شوی دی په خوړونو کې خو خلک کور نه دی جوړ کړی یاسین ته نږدې خو خلک کرنیز ځمکې نه لري
که چیرته نه وای بیا به نو تلپات نه وو یو خوا هغه سیلاب ډیر قوي بل خوا متاسفانه دا وخت یعنی زموږ په ځای کې یو متل پاتې شوی ده وایي ځمکې ډېرې زیاتې خوږې دي نو ځمکې چې خوږې دي دا وخت حاصل لرونکي دي انځر بادام ډېر زیات حاصل ورکوي چیرته چې هم یو ځای یو پنځل ویشت ځمکه جوړېږي، هغه که د سیند په غاړه یې، که د غره په لمن کې یې، که د سیلې پر غاړه یې، که هر ځای یې، هلته یې جوړې کړې دي، تر څنګ یې کور هم ورته جوړ کړی دی. په ټوله کې ولس خو په دې بخش کې ملامت ده، ولې خو دا کورونه تقریبا وخت له مخکې جوړ شوي دي، اقلیمي بدلون نه تقریبا مخکې جوړ شوي دي. څوک له مخکې موږ تاسو د تاسو سیلابونو شاهدان نه وو، د داسې مرګ ژوبلي مشکلاتو شاهدان نه وو، خو دا کورونه مخکې جوړ شوي دي. اوس تر یو حده خلک هغه خپل ځمکو ته، خپلو کورونو ته بدلون ورکړی دی، څه یې محفوظ دی جوړوي خپ شوي دي.
مننه کورودان زبلای صاحب، حتمان ستاسو پوښتنه به له دودیال صاحب نه وکړم. صدران صاحب، تاسو له خوست نه ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې ستاسو په سپیرې ولسوالۍ کې دغه وروستۍ ورښتونو او سیلابونو څه زیان رسولی خلکو ته، او خپل عام ولس په دې برخه کې څه کړي دي؟
زمونږ د سپیرې ولسوالۍ، د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ، تاسو ته به معلومه وي چې به معلومات کړي چې غرمشتې سیمه ده، او هر غرمشتې سیمه معمولا ځمکې د خوړنو په غاړه وي، او داسې هوارې دښتې چې د نورو ولایتونو په څیر لکه زابل چې ګوري یا هلمند چې ګوري داسې ځمکې نه لري. دلته ورښتونه په سپیرې ولسوالۍ کې شروع دي، او دلته سیلابونه راغلي دي، سیلابونه راځي. له یوه طرفه یې دغه موجودو فصلونو ته، هغه ځمکه یو پټی چې څوک لري هغوی ته یو څه زیان اړولی، او له بله طرفه سیلابونو چون د خوړنو په غاړه قرار لري، پخوا یې هم ډېر توان ورته اړولی و چې تر اوسه پورې لا نه دي رغول شوي، او اوس هم زیاته اندازه توان یې ورته اړولی دی چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. تاسو پوهیږئ چې د غرمښتو سیمو خلک د اقتصادي ژوند یې معمولا په زراعت او مالداری پورې تعلق لري، نو دغه دواړه طرفونه زمونږ د ولسوالۍ او زمونږ د ولسوالۍ په شان نور ولسوالۍ خلک هم د دغه اخرینو پر لپسې بارانونو او سیلابونو له لاسه متضرر شوي دي. راغلو په دې حیثیت کې چې مونږ د سیلابونو په حیثیت کې خلک څه کولای شي. دلته د لوی پکتیا په کچه باندې یا د افغانستان د نورو برخو به هم همداسې چې خلک دغه غیر میوادار، یعنی هغه ونې چې میوه نه لري هغه ونې را قطع کوي، غوڅوي یې، بیا نو غټې غټې تیږې په دغې خوړ کې را باسي، یا یې په موټرو کې را وړي، او یا ځای په ځای کې موجودې وي، نو یو څه چپره یا غاښی ورته وایي، مونږ په اصطلاح باندې غاښی ورته وایو. هغه غاښی دغه مځکې مخ ته چې د سیلاب ته معنی شي او نور مځکه تخریب نکی، نو هغه غاښی ورته جوړ کړی دي. خو بیا هم چون په دې وروستیو کې تاسو د دې خبرې شاهد یاستئ چې اقلیمي حالات ډېر خراب شوي دي، غربیانو خپل اقتصاد ته زور ورکړی دی، او د دوی د لاسه سیلابونو، ناوخته بارانونو، بې وخته بارانونو زمونږ د ځمکو تخریب او د فصلونو خرابۍ ته زور ورکړی دی. نو په دې اساس باندې دلته یو څه ستونزې رامنځته کړي دي چې تر یو زیات اندازې پورې
دغه د ونو یادونه مو وکړه، او غاښې مو یادونه وکړه. یو ډول بند جوړول دي چې هغه د اوبو مخې ته تاسو جوړوئ، لکه استنادي دیوالونه غونډې چې بیا ونه شي کولی دغه کرنیزو ځمکو ته راشي، کورونو طرف ته راشي، همداسې ده؟
بالکل، دغه استنادي دیوال ته ورته والی نه لري، خو تر یو اندازې پورې تقریبا د یو دوه درې مترو یا تر څلورو، هغه تر یو چا تر وس پورې خبره ده چې یو درې څلور متره پلنوالی ولري، او یو درې څلور متره اوږدوالی ولري، یا پنځه متره، همداسې یو د موانع په شکل باندې خاص یو جوړښت لري. هغه خلک خپله تجربه لري د غاښې په جوړولو کې، دا د ونو خاښونه چې هغه شنه وي، پاڼې ورپوري، هغه ورلاندې کی، او د پاسه مثلا یو قسم مونږ موګي ورته وایو چې د سیخانو په شان په دې هغه کې په دې دیونو په منځونو کې تیریږي، بیا ور باندې تیږې اچوي چې د اضافه تخریب مخه ونیسي. یعنی دغه د اسنادي دیوال په شکل نه، بلکې دیو موانی په شکل باندې د سلا په مخ کې د غاخه جوړیږي تر څو نور تخریبات ونه راځي.
مننه کور ودان زدران صاحب ژوندۍ اوسئ چې د خپل سیمې او د چې تاسو په دې برخه کې هلته یو نوښت کړی دی کار کوي. هیله ده چې کوم کسان چې په خپل سیمو کې له داسې ستونزو سره مخامخ دي زدران صاحب چې کومه تجربه یاده کړه دوی هم په خپل سیمو کې پلی کړي. کور دې ودان ژوندۍ اوسئ زدران صاحب. د دیال صاحب که تاسو ته راشم د زابل صاحب پوښتنه دا وه چې په دې برخه کې دا اوس چې اقلیمي بدلون راغلی دی او سیلابونو افغانانو ته زیان رسولی او اسلامي امارات هم د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې که چېرته اوږد مهاله دغه ونه لري تاثیرات به نور په دې خلکو باندې څه وي؟ زه فکر کوم چې پوښتنه یې همدا وه که ما غلطه نه وي اخیستې.
بالکل پوښتنه وکړل وای دغه اقلیمي بدلون یوازې افغانستان کې ده که ټوله نړۍ کې د دې مسله اوښتې ده؟ اقلیمي بدلون په ټوله نړۍ کې راپېښ شوی ده. نړیواله تودوخه تاورې او سخت په دغه تیرو اویا کلونو کې یا اووه شپېته اته شپېته کلونو کې شپږ درجې تورې اوسط اوچته شوی ده په ټوله نړۍ کې او دغسې هم د سمندرونو د اوبو سطح جګه شوې ده او قطب شمال کې دغه کنګلونه چې دي لوی لوی کنګلونه دا مخ په ویلېدو دي. نو دې نه معلومیږي چې د وچې سمندر او قطب شمال نه نیولې تر قطب جنوب په دې ټولو کې دا تغیرات راځي اما خلک ورته تدابیر لري. زیاتره هېوادونه دومره متضرر شوی نه دي. اروپا شنه ده، ټوله سراسر شنه ده، دا دومره زیاته نه ده متضرر شوی او خپل صنعت او خپل اقتصادي فعالیتونه هم تر یو اندازې پورې کنټرول کړلی او دغه د گلخانه ای گازونو اندازه کم کرده دوی ورطه تدابیر لری. اما این می تحقیقات خیلی چه ده بشریت ده اقتصادی فعالیتونه چه زدران صاحبه مویره ده دیر افراطی صنعتی فعالیتونه باعث دیده شده چه دیتا په علمی اصطلاح فوت پرنت وایي، یعنی د پښې پل. د پښې پل د صنعتي هیوادونو ډېر زیات ده اما غریب هیوادونه او غیر صنعتي هیوادونه لکه افغانستان د پښې پل ناچیزه ده، ډېر کم تاثیر لري په اقلیمي بدلون کې، خو ضرر بیا دوی ته ډېر زیات ده. هغه هیوادونه چې په اقلیمي بدلون کې رول او نقش کم ده هغوی هم زیات ضرر ویني لکه افغانستان. خو افغانستان کولی شي دې نه ځان بچ کړي، نور مسایل به یوې خواته پرېږدو، خو تنه دا د سیلاب خبره وکړو. د دوی هر یو چې دغه محل نه وغږېده دوی دا ویری چې دغه ځای کې سیلاب ده او دغه ځای کې اوبه راځي، خو نو دا خو خلکو ته معلوم ده دا ځای. او د سیلاب جریان چې ده نهایت شل دقیقه پنځه ویشت دقیقې، کله چې باران وشي بیا شل پنځه ویشت دقیقې دغه اوبه دغه محل نه تېر شي. ګورې ډېرې زیاتې اوبه نه دي، دا د سیند نه ده چې شپه ورځ بهېږي، دا کم وخت کې تېرېږي. دې ته که په هغه بربره ځایونو کې لکه دغه زموږ ورور چې هغه محلي بندونه وویلې، دغه محلي بندونه د خلکو د خواري زحمتونه ما هم لیدلی دي، خو هغه ډېر کم ارتفاع او موقتي دي. که دغه اساسي شکل باندې څو ځایونو کې جوړ شي، دغه د شلو دقیقو یا پنځه ویشت دقیقو یا د نیم ساعت د اوبو جریان فوق العاده ډېر ښه کنټرولېدلی شي. او خلک یوازې دا شکایت لري چې زموږ مال یې وړه او موږ متضرر کړو. د سیلاب لوی تاوان دا ده چې خاورې مینځي، په ټنو خاوره د ازان سره وړي، دا ډېر لوی تخریب ده. تاسو فکر وکړئ د یو سانتي متر مربع په اندازه خاوره، یعنی د خپل نوک ته وګورئ، دغه د نوک په اندازه خاوره په اووه سوه کلونو کې جوړیږي. نو په هغه صورت کې چې باران منګه نه په ټنونو خاوره وړي، دومره خاوره به بیا منګه له کومه کړو؟ دا خاوره بیا هیڅکله نشي جوړېدلی، دا چې تر یوړه ده. او دا خاوره بیا دا شګې بیا بعضې ځایونو کې داسې ځای کې تانشین چې داسې ځای کې کښېني چې هغه بله ورځ بیا د اوبو مخه ډب کوي او هغه ځمکه هم د استفادې نه وباسي. نو تاسو موږ چې ګورو، ما دا قندهار ولایت کې نیولې تر قندوز او ننګرهار او دا ټول مې لیدلي، خلک چې یو دوه پټې لري بیا دا د پټې خوا کې قلا جوړه کړي، بله ورځ بیا ورسره جومات جوړ کړي، بله ورځ بیا ورسره یو دوکان او بازار لار جوړ کی بس په دې سره دا شنو پټی ټول لمنځه راړل او دا ساحه چې ده د کور د پاره مناسبه نه ده د ځمکې نرمې دي نوجنې نم لري حشرات لري دا کورونه لږ بر جوړ کړي تاسو ښه ګورئ چې د زراعتي ځمکې نه یو څو سوه متره اخوا ته د غره لمنه ده زموږ د افغانستان جوړښت دغسې ده چې دغه زراعتي ځمکو خوا کې حتما د غره لمنه شته ده خو زموږ خلک ګټې نیولې دي لارې نشته دي سړکونه نه دي غځول شوي وسایل نشته دي نو د کار د اسانۍ لپاره همدغه پټۍ که درې کونجه پټۍ لري درې کونجه کور یې جوړ کړی ده که داسې کوک ووک پوله یي بیا دیوال همدغسې کوک ووک جوړ کړی ده کورونه غیر منظم یو بل سره نښتي او زراعتي ځمکې پرې باندې له منځه وړي دي نو که چیرې حکومت ښه پالیسي ولري دغه د غرو لمنې کې برق هم هغلته وسي اوبه هم هغه ځای کې برابرې کړي سړک تیر کړي او دا سړکونه بیا فرعي سړکونه د زراعتي ځمکو خوا ورته راولي چې خلک د ورځې په دغه لارو باندې راشي کار وکړي او مازدیګر بېرته په دغه لارو باندې وخیژي همغه د غرو لمنو ته د غره لمنې کې کور ډېر کلک وي او حشرات هم نه لري نم هم نه لري هوادار هم وي اما زموږ خلک په دې شي نه پوهېدلی وایي اخیستلې زراعتي ځمکې کورونه کړل او کورو سره بیا د اوبو هم په دې ترتیب سره نو دا خو سراسر بې خبري ده د خلکو او حکومت ناتواني ده اوسنی حکومت نه دا دومره کلونه کې زموږ حکومتونو پرمختیایي او اساسي پروژې نه دي تطبیق کړي خصوصا په ولایاتو کې راځي داسې یو کار وکړو او دغه د اقلیم د بدلون پوښتنه یې وکړه نو زه به هلمندي ورور ته ووایم چې یو اته میاشتې مخکې یو کنفرانس نړیوال کنفرانس د اقلیم په هکړه او هغلته په میلیونونه ډالر بودیجه تصویب کړله د هغو هېوادو دپاره چې د دې اقلیم نه زیانمن شوي دي په دې کې افغانستان اتم درجه لری مونږ د دغه میلیونو ډالرونه اتم هیواد یاستو چې دوی خپل ویلي دي چې دا پیسې ستاسو د پاره دي نو راځي چې دغه پیسې ډیر غټ به په دې کې مقالې ولیکي دغه ولیکل دغه کانفرنس هغه نقل قول هم راواخیست مطبوعاتو دې ټولو کې خو زموږ خلک متاسفانه میډیا سره ډېر رابطه نه لري مونږ کولای شو چې دغه خپل سهم واک راواخلو او خلکو خپل ویلي دي چې د افغانستان شان هیوادونو د اقلیم بدلون کې رول کم ده اما زیانمن کیږي زیات نو دغه اندازه لویه بودیجه او پیسې چې بیله شوې ده د دغو هیوادو لپاره راځي دا راواخلو که دا موږ ښه په معقول شکل سره په عقلمندۍ سره موږ استفاده وکړو هم د سیلاب مخه نیسو هم زراعتي ځمکې پرې باندې ښه جوړولی شو هم ځنګلونه دوباره احیا کولی شو هر کار پرې باندې کولی شو فوق العاده زیات امکانات دي او دغه باران چې ده دا باران دغه اوبه موږ ته یو نعمت ده خو دغه نعمت د موږ د تغذیې او د بېخبرۍ او د بېکاري د لاسه موږ ته آفت ګرځي د الله تعالی ډېر نعمتونه که لمر ده که باد ده که دغه اوبه او باران ده دا ټول موږ ته پکارېږي خو لمر نه هم سمه استفاده نشو کولی د باد نه هم سمه استفاده نشو کولی برق ترېنه نشو تولیدولی او اوبه خو هغه ده ځمکه رانه وړي خلک رانه وړي سامان رانه وړي او یو پټي ته بیا د کښت لپاره نه لرو پټي ټول وچ وي باغونه هم ټول وچ وي نو په دې ترتیب سره دا زموږ د خلکو بېخبري ده د حکومتونو ناتواني ده که له سره په دې خبره باندې فکر وکړو او دغه پیسې چې د اقلیمي بدلون دپاره دا ورکړه شوي دي او دا تر اخر د دغه کال پوری دي څلور میاشتې نورې پاتې دي او دا زموږ د لاس ووتلې بار بار زموږ د لاس نه چانسونه ضایع شوي دي د چانس په ځای موږ رسک او خطر سره مخامخ شوي یاستو نو داسې یو مشکلات لرو
او د زابل سیو په یو بل خبره مو چې پخه لکه دویم دغه خلونو سره نشتی کرنیز مکه جوړ کړي وي کورونه جوړ کړي او داسې خبره نه و خو اوس د دوی کورونه په وړیا دغه ځمکه خرابېږي دغه خلکو ته څه کول اوس پکار دي د ځینه بل ځای ته لاړ شي د افغانستان د وګړو شمېر چې د ورځ په ورځ باندې ډېریږي دې لپاره بیا څه حل لار شته ځکه د دوی شکایت دا وي ښایي چې موږ دلته ونه اوسېږو چېرته اوسېږو
بالکل د افغانستان نفوس د انفجار او انفلاق حد ته رسېدلی ده موږ په دیموګرافي او تحلیل نفوس کې یوه اصطلاح لرو چې ځوان نفوس چې د خپل تناسب د حد نه ډېر زیات شي او دا ټول بې تجربې بې د لارښوونې بې د تعلیم تربیه را لوی شوله ځکه چې مشران سرګردانه دي مصروف دي فقر ده بی وزلی ده لازم تعلیم و تربیت دوی ته ورنکش شوله د ژوند تجربه دوی ته انتقال نشوله او اوس موږ د ځوان نفوس اندازه ډیره زیاته ده او دا ټول بی تجربه بی تعلیم خلک دي دوی ټول کورونو ته ضرورت لري ځای ته ضرورت لري او د کورونو تدابیر موږ ورته نه دي نیولي حکومت او خپل دا کلیوال باید یو برنامه جوړه کی د زراعتیز مکنه چپ په دغه پریمانه غونډۍ چې موږ لرو او دغه پریمانه دښتې چې موږ لرو په دغو کې شهرکونه جوړ کړو منظم کورونه او د زراعتي ځمکې پرېږدو دلته راشو او زراعتي ځمکو باندې کار وکړو کښت وکړو هغلته غله وکړو هغلته میوې دانې باغونه جوړ کړو او کورونه په دغه ځای کې جوړ کړو ښه منظم پاک اوچت کورونه دغه کورونه چې اوس د زموږ کلیوالو جوړ کړي دي دا فوق العاده غیر صحي کورونه دي دا یو هم د اوسېدو نه ده خامدی نو لري حشری لري لمر تلار نه لري خسړکونه مخه کې نه دي کوڅه منظم نه دي بدرفت نه لري دا سراسر دي پرته ورانه ول ور دي او دا باید پرته زراعتیزم کې شي کورونه باید سره جوړ شي او موږ دا تجربه لرو په خوام د دروزله موږ څو ځینو کې قصبی په نوم داسې کورونه جوړ کړو او دا قصبی به معمولا داسې ځینو کې وي چې هغه به ذاتی استعمال لپاره نه وي تاسو وګورئ پولی تخنیک سره کوم ځای کې جوړ شوی دی پولی تخنیک د غره لمن کې جوړ شوی دی کته نه زراعتي ځمکې نه ده خراب کړې تخنیکوم وګورئ دا چې ستون او سلابات د غزې کې دا بعضې فابریکې تاسو وګورئ پخوانی حکومتونه چې وو تدابیر یې درلودل اغل ته عقلمند خلک په اداره باندې پوه خلک تحصیل کرده خلک په اداراتو په راس کې وو ولس سره ډېره ښه ژبه چلولی شوله ګزاره یې کولی شوله د ولس یې متوجه کولی شو او تدابیر یې ډېر معقول وو موږ ته د پخوانه ډېر ښه مثالونه پاتې دي د آبادي د زراعتي فارمونو د دې اما اوس دغه د جنګونو له امله اداره فاسده شوله نظام نه هم سرشته د لاسه ووتله او ولس خو بېچاره د فقر د لاسه نه تعلیم ته توجه وکړه او نه ایسته په جنګ اخته شو
بدنه کور ودان اوریدونکو را سره د براوخ لور د دوی خبرې باور لطفا لاندې خبرې وکړئ نو مو څه دی ولکم زموږ کې نیولې
پریه سلامونه محترمه
سلام ستړی مشي خیر راغلی احمدی صاحب بغلان مهرباني تاسو ته وساسي پسې مکی وضعیت څنګه دی
پریه شال پر موږ په وخت زلم درد کې یعنی دا وطن باندې دا ملت باندې لکه کانسپټ ویل وکه چې موږ چا سره شاکل کم یا ډیر سرګردان یا ډیر ذلیل تقریبا وګوره چې دغه پول تخنیک یاد کې زیاتره کابل کې وخت هم دغه باز چې زونه شول شوی په زمانو کې داوت وخت کې نو الله دې هغه بشي نو وخت چې خو په ځای جوړ شوی نو اوس بعد وخت ته چې دا سیال خور چې موږ په ټو زراتم ځکه نیول دي په لو مخ نیول دي سیال وو مخ یعنی دغه حکومتونه شو چې اباس حکومتونه پر دې سیال خور یعنی دغه خلک خاص ځای سولې تقریبا وګوره چې افغانستان کې جغرافي لري کوم ملک ده وبد بخیدو چې د شمګه کښې عبادتونه کړه ارسلې سره په خپل ځای سره کم تنا بوچ او موږ چې کور جوړ کړ ارسلې سره سره کم چې زړه وکړه چې ساختمانه جوړ کړ نو دا غونې ستونزې دي نو دا حکومت هم باید کوشش وانه کړي چې خلکو نه پیسې وانه کړي نور ژوند مفت ورکړي ځایګانې ورکړي د شي ورکه شي ځان ته وهني او کېنه ځان ته ګټي او کې زیاتره خلک مې ویني موږ اتقت وای ژوند درکې مې چې رقم ځکه دوی نه واخلي سره ومه خې نور هم ځکه ورکې افغانستان دې هم ځکه لري ډاګونه لري نو دا خلک هر وخت به موږ تاسو ناری وسره پلان یې منځ کې چلاوي وړه پلان یې منځ کې چلاوي وړه خو نه دغه د پای لارې معلومه شي حکومت پر نیاي اڅو کې سیال خور د خلک د ځای کې ژوند ورک نور او سیالو مخکشي نو دغه یو خګام یو کار به دی باندې پات چې څه خبره زړه باید شروع کړي د کار باندې نو تقریبا چې بدلون کړي د وګړو سره ونه راځي د زیاتره وختو کې سیال خور چې وخت هم نیم سمته خبرونه د موږ کې شل دقیقې وري نیم ساعت وري اګه 200 وري پس تک منځ کې وکړي وري سیال خور سره
ډېره بدنه کور ودان په دې هیله چې اوس د افغانستان کوم واکمنان چې د دې موضوع ته پام وکړي دودیال صاحب پوهان صاحب له تاسې نړۍ مننه چې راغلی او همیشه موږ ته وخت راکوئ راځئ په دغه مسایلو باندې چې د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي د بدلون لپاره ډېر مهم دي موږ سره خپل نظرونه شریکوئ او هیله ده چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه هغه کسان چې سیندونو ته خوړونو ته نږدې کورونه جوړي دوی په دې مسایلو باندې پوه شي چې دغه کورونه د ته بیت تاوان رسي او د اقليمي بدلون د مخنیوي لپاره شکه اقدامات او کوم لارښوونې تاسو خلکو ته وای په دې عمل وکړي لتاسو ټول قدر منو مننه په ځانګړي توګه د دیال صاحب لتاسو چې وخت همیشه پرېږدي موږ سره په پروګرام کې ګډون کوي او ریدونکو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
پتن خروم نیسا و پنم بوم نیسا
ولم